آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي. د ازادي رادیو خپرونې پای ته ورسېدې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیل شوې. د خپرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
پاکستانی چارواکي وایي چې د لشکر جنگوي او جماعت الاحرار ډلو فعالیتونه غیر قانونی اعلان کړی دي. په یمن کې نن غرمه مهال دوه ورځنی اوربند نافذ شوی دی او ملګرو ملتونو د موسل د جګړې د پیل کېدو نه څه باندې یوه میاشت وروسته راپورټ ورکړی دی چې د دې ښار د ګڼ نفوسو ښاري سیمونه خلک په وتو کې دي.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په کندهار کې پولیسو د انسان تښتونکو یوه ډله نیولې ده. خو اوس پر خبرونه زیبا خادم تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان ستره محکمه وایي چې د وزیرانو د استیضاح په قضیه کار شروع کړی دی. د افغانستان د ستر محکمې د قضایي تعلیماتو رئیس عبدالله عطایی نن د امریکا غږ ته وویل چې د ولسی جرګې لخوا د کابینې د یو شمیر وزیرانو د استیضا د څرنګوالي قضیه د اساسي قانون د 120 مادې په بنسټ څیړل کیږي. د افغانستان د اساسي قانون په 120 ماده کې راغلي دي چې ستره محکمه یوازې د حکومت او یا د محکمو د غوښتنې په اساس له اساسي قانون سره د قوانینو، تقنینی فرمانونو او بین الدول معاهدو او بین المللي میثاقونو مطابق سیړي او حکم صادروي. ستره محکمه د اساسي قانون د قوانینو او د تقنینی فرمانونو د تفسیر واک لري. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان سره محکمه څه وخت په دې برخه کې خپل حکم صادروي، خو د افغانستان ولسی جرګې ویلي دي چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت نه لري. پاکستانی چارواکي وایي د لشکر جنگوي العالمي او جماعت الاحرار د ډلو فعالیتونه غیر قانوني اعلان کړي دي. دغه ډلې په پاکستان کې په فرقه یي بریدونو او همداشان د دهشتګرۍ په فعالیتونو کې په لاس درلودلو تورن دي. د دې ډلو په غیر قانوني اعلانولو سره د هغو دهشتګرو او اسلام پالو ډلو شمیر چې په پاکستان کې ورباندې بندیز لګېدلی دی شپږ دریش پیتو ته رسېدلی دی. د لشکر جنگوي العالمي ډلې په افغانستان کې هم د یو لړ بریدونو مسؤلیت منلی دی. د جماعت الاحرار ډله بیا د پاکستاني طالبانو یوه ډله ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې ډېره فعاله ده. دا ډله په 2014 کال کې جوړه شوې ده چې د نورو بریدونو تر څنګ د پاکستان په پوځ هم بریدونه کړي دي. په بنگلادیش کې د هندوانو په ضد مذهبي تشدد ادامه لري او زیات شمیر هندو مذهبه بنگلادیشیان وایي چې دوی په بنگلادیش کې چې اکثریت مسلمانان دي د مسؤلیت احساس نه کوي او پلان لري چې هندوستان ته کډه شي چې اکثریت پکې هندوان دي. خو د هند د آسام ایالت چې د بنگلادیش سره په سرحد کې موقعیت لري وایي چې دوی به بنگلادیشیانو ته اجازه ورنکړي چې په دغه ایالت کې ځای پزی شي. د هند آسام ایالت د لسیزو رئیس بنگلادیشی مهاجر ور روان دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په یمن کې نن غرمه مهال دوه ورځنی اوربند نافذ شو. د سعودي عربستان خبری آژانس ویلي دي چې د سعودي په مشرۍ نظامی ائتلاف دغه اوربند اعلان کړی دی. د ائتلاف بیانیه وایي که حوثي یاغیان پرېږدي چې بشري مرستې او دارو درمل محاصره شوو ښارونو ته ورسول شي او په خلکو باندې وویشل شي نو دغه اوربند به وغځول شي. د یاغیانو د ملګرو قواو منابع ویلي دي چې موږ په خپل ژمنې باندې ولاړ یو او د اوربند رعایت کوو، خو په دې شرط چې بلګون هم همدغسې وکړي. د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې رئیس چې حوثیانو د یمن پایتخت سنعا ونیو او د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی حکومت ړنګ کړ، په یمن کې داخلي جګړه شروع شوې ده. ملګرو ملتونو د موسل د جګړې د پیل کېدو نه څه باندې یوه میاشت وروسته راپورټ ورکړی دی چې د عراق د دغه ښار د ګڼ نفوسو ښاري سیمو نه ډېر خلک په وتو کې دي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې په تیرو دوه هفتو کې د بې ځایه شوو خلکو شمیر درې چنده شوی دی، د 22,000 نه اوس 25,000 ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو په حساب کوم خلک چې په موسل کې خپل کورونه او هر څه په میدان پریدي او خپل سرونه وباسي، د هغو قریب نیمایي ښځې، جنکۍ او ماشومان دي، او پاتې نورې هغه خلک دي چې د بشري حقوقو د نورو ظلمونو د پیښو نه ژوندي راوتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انتظام او همکارۍ د دفتر نطاق جینز لرکی ویلي دي خلک کوشش کوي چې ځانونه مسؤونو ځایونو ته ورسي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپل ادارې ډیرو لوړو مقامونو ته درې کسه غوره کړی دي. دا درې کسه سخت محافظه کار جمهوری غوښتونکي دي چې مهمه ونډه لري. سناتور جیف سیشن، لوی سرانوال، کانګرسمن مایک پومپیو، د استخباراتو د فدرالي ادارې رئیس او متقاعد جنرال مایک فلاین د ملي امنیت ریاست ته غوره کړی دي. دغه درې وړه کاندیدان و چې د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د ټرمپ سره ښه کلک ولاړو محافظه کاران دي، د ټرمپ د ملي امنیت او د قانون د تطبیق ټیمونه جوړوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپل اخیری خارجي سفر نهایي تمځای د پیرو پایتخت لیما ته رسیدلی دی. اوباما به هڅه وکړي چې د آسیا او بحر الکاهل په سیمه کې د امریکا ملګرو هیوادونو ته د ټرمپ د انتخابیدونو وروسته د امریکا د ملګرتوب او ژمنو ډاډ ورکړي. اوباما د آسیا او بحر الکاهل هیوادونو ته د توجه په لړ کې دغه هیوادونه په آسیا کې د توازن محور بلل، د خپل خارجي پالیسۍ بنیاد وبلل، خو ویل کې د شیشه د پالیسۍ په نهه هفتو کې چې د دوه وظیفه ختميږي بدل شي. او په سیول کې نن بیا خلکو مظاهره کړې، د جمهور رئیس پارک گین هو استعفا غواړي. دا څلورمه پرله پسې ونۍ ده چې خلک د هفتې د رخصتۍ په ورځ مظاهره کوي. د نړۍ د هر ځای نه د جنوبي کوریا خلک په مظاهرو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته ورغلي دي. پارک گین هو د خپلو خلکو له نظره غورځېدلې ده، محبوبیت 15% ته راټیټ شوی دی. د 2 ملیون ډالرو د غبن په باره کې د تحقیقاتو په نتیجه کې چې ویل کېږي چای سنسل د پارک گین هو نږدې دوست د هغې د نفوذ نه په استفادې ترلاسه کړي، جمهور رئیس بدنامه شوې ده او ورځ په ورځ منځوي کېږي. دوی په دې تورن دي چې د جنوبي کوریا شرکتونه او کمپنۍ مجبوره کړي دي چې 10 ملیونه ډالره هغو مؤسسو ته ورکړي چې چای سنسل مشر دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په مو کې رپورت ده. د قبایلي سیمو یو شمیر مشران وایي پاکستان د حق نه لري چې د ډیورند د کرښې دواړو خواو ته د میشتو خلکو د تګ راتک پر مهال د ویزې غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د سرحدي ځواکونو په حواله ویلي چې د راتلونکي جنوري د میاشتې په 1 دېرشمه به افغانستان ته پر تلونکو قبایلو ویزې اجباري کړي. د بلې خوا د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو وزارت وایي قبایل د پخوا په څیر اوس هم افغانستان ته په آزادانه توګه تګ راتګ کولی سي او افغانستان ته د اوښتو لپاره ویزې ته اړتیا نه لري. نور تفصیل د واصل وصال پر رپورټ کې واوري.
د قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه د پخوا په شان اوس هم کولی شي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي او پاکستان د حق نه لري چې له دوی څخه د ویزې غوښتنه وکړي. د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سوړوالي وروسته پاکستان خپل خاورې ته د افغانانو ورتګ په ویزې مشروط کړ او اوس یې ویلي چې د قبایلي سیمو میشت کسان هم باید افغانستان ته د تګ پر مهال ویزه ولري. د پکتیکا ولایت د انګورو اډې د سرحدي سیمې یو تن قومي مشر حاجي قدرت الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅکله به پاکستان ونه شي کړی چې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه سره جلا کړي او یا هم له دوی څخه د تګ راتګ پر مهال اسناد وغواړي.
پښتانه چې دي دواړه طرفه دا یو بل ته آزادانه تګ راتګ لکه د پپا راځي چې کاوه دغه څه به کاوه خو دا اوس اقدام چې ته کړای دی دغه موږ کلک مخالف یو. په هیڅ تور سره اجازه نه ورکوي چې دغه کار په موږ باندې عملي کله نشي کولای چې دای ورڅخه اسناد وغواړي. د دواړو دولتونو نه خاصتا پاکستان هم دا هیله ده چې د دې دې کرنا باید لاس واخلي او دوه ورونه سره جلا نه کی.
حاجی قدرت الله وای کچری پاکستان خپل دغه اقدام لاس په سر نشي نو د دواړو خواو د پروتو قومونو لا جدي خبرګون سره به مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د 1977 میلادي کال رئیس چې پاکستان رامنځته شوه د کرخې دواړو خواو ته پروتو قومونه د یو کارت په وسیله دواړو خواو ته آزادانه تګ راتګ کوي. د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې ډان د معلوماتو لمخې د لومړی ځل دی چې پاکستان د قبایلي سیمو پر اوسیدونکو د ویزو د اجباري کېدو خبره کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دې برخه کې هیڅ ډول مقررات نه دي وضع کړي او دا چې پاکستان څه تغیرات رامنځته کوي د هغه هیواد کار دی.
دغه خلک یو د خپل کورنۍ د لیدو لپاره یو بل ته ځي او راځي او افغانستان حکومت د دوی د تګ راتګ مخه نه نیسي. د افغانستان تعامل هماغه پخوانی دی چې دوی هلته کوم تغیرات راولي دا د افغانستان په خلکو او د افغانستان په حکومت پورې مربوط نه ده.
بل پلو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وایي پاکستان غواړي د دغسې حرکتونو له لارې د ډیورنډ کرښې رسمي کولو ته لار هواره کړي.
پاکستان دغه حرکتونو له لارې نه غواړي په یو نه یو ډول د ډیورنډ کرښې د پیژنګلو رسمي پیژنګلو لپاره لاره برابره کړي چې دا یو بل غیر او ناقانونه عمل ده چې د ټولو نړیوالو نورمونو په خلاف باندې غواړي په افغان حکومت افغان ولس باندې فشار وارد کړي تر څو په دغه ناامنه او ترینګلي حالت کې د افغانستان ځمکې ته نور هم کار وشي.
ښاغلی ځلان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د دغه عمل مخه ونیسي او پرې نږدي چې دغه ډول فشار ته زمینه برابره شي او د دواړو خواو پرتو قومونو خپلواکي سلب شي. دی وایي د قبایلو چارو وزارت ته پکار ده چې قبایلو ته د کارتونو د ویش لړۍ چټک کړي او د ډیورنډ دواړو خواو پرتو قومونو د ستونزو په هواري کې خپل رول ولوبوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او اوس په مکړی دی رپورټه. په کندهار کې پولیسو د انسان تښتونکو یو ډله نیولې او هغه تنکی ځواني ورڅخه ژغورلې دي چې یو اونۍ له ځان سره ساتلې وو. په دې اړه عزیز الله پوپل له کندهار څخه رپورټ راکوي.
د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس سمنوال ولی محمد اسکر خبر اعلان تویل چې د انسان تښتونکو دغه ډله د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې نیولې. په کندهار کې د پیسو لپاره د انسان تښتونې پیښې ډېرې کمې رامنځته کیږي، خو په دې تازه پیښه کې پولیسو هغه تنکی ځوان رسنیو ته وښوي چې د پیسو لپاره د انسان تښتونکو نیول سوي ډلې له ځان سره ساتلی وو. سړی تښتونکو دغه تنکی ځوان یوه اونۍ مخکې د ښار په لویدیز میرویس مینه کې له خپل کور څخه وتښتاوه چې وروسته یې د هغه له کورنۍ څخه د 2 میلیونه کلدارو غوښتنه درلوده. د کندهار د جنایي پولیسو رئیس وایي چې د تښتول سوي کس له کورنۍ سره د پیسو د معاملې پر وخت یې لومړی د انسان تښتونکو 2 تنه ونیول او وروسته د ډلې پاتې کسان هم ونیول سوه.
دغه څلور کسه موږ بالفعل داسې ونیول چې د کله پاکور کې چې دوی ساتلې دي او پراتیپي کار مو وکړي، نو بالاخره دا خلک موږ په میرویس مینه کې ونیول.
د سړی تښتونکو له منګولو څخه ژغورل سوی کس وایي چې یوه اونۍ د انسان تښتونکو په بند کې وو او سختې شکنجې ورکول سوي دي. د زیاتوي چې پر نیول سوو کسانو دی عدالت تطبیق سي.
بله چې پورته کلم کرار سترګې لاسونه راوتړله پښې راوتړې بره کرار وی وړم داسې سرای باندې دننه کلمه شپږ روز شپې بنجس بلم.
د راخوشي سوي تنکي ځوان رور سردار ولی وایي چې اقتصادي ستونزې هم درلودې، خو انسان تښتونکو یې پر تښتول سوي ورور فشار راوړي چې کورنۍ په هر حالت کې باید د انسان تښتونکو غوښتنې ورپوره کړي.
کو هر ورځ به دی 2-3 ټلیفون از ما سره کول چې مر 400 روپۍ غواړو مال مر نه لرو دا پیسې چې ما هم وژنې خدا پیسې مر نو سم موجوده ولای یو پورو دار و دا وا به وکو خو څه ک اخیری ول سوج موجود کړي دي مال 500 روپۍ موجود کړي دي ول بس سبب هغه پیسې راوړي دا 500 روپۍ کني مش سړی در وژنو.
په کندهار کې د انسان تښتونې پیښې ډېرې کمې لیدل کیږي، خو د کندهار د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې پولیس وایي چې دوی د انسان تښتونې دوی نوري مافیایي ډلې هم په نښه کړي چې بشپړ جزئیات به ورسله رسنیو سره شریک کړي. په دې ورسوي کې د پراو ولایت د یو تښتول سوي ماشوم تر پیښې وروسته عمومي غوښتنه دا ده چې امنیتي ادارې دي د انسان تښتونکو ډلو پر ضد کوټلي ګامونه اوچت کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د مدیترانه په بهیره کې یو ځل بیا د مهاجرونو او پناهغښتونکو مړینه زیاته سوې ده. دغه کسان چې اکثره یې د لویدیځې افریقا د هیوادونو اتباع دي، کوشش کوي چې په وړو ربړې کښتیو کې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین په رپورټ کې واوري.
د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM وایي چې یوازې په دې تیرو درې ورځو کې تقریبا 315 کسان د مدیترانې په بهیرې کې ورک شوي دي. دا سویره موجوده ده چې دغه کسان به په اوبو کې ډوب شوي او وژل شوي وي. اکثره دا کسان د لیبیا او ایټالیا ترمنځ په اوبو کې ډوبېږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې سږ کال د مدیترانې په بهیرې کې 4,600 کسان ډوب شوي او وژل شوي دي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې ویانت لیونارد ډبل په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
In November we have 5 deaths that we've counted. So this is 6 times higher than the deaths last year.
په روان میاست کې موږ 315 کسان ثبت کړي چې مړ شوي دي. چې تیر کال د همدې میاست په پرتله د خلکو مړنه شپږ چنده زیاته شوې ده. زموږ اټکل دا وایي چې د پروسس کال د همدې وخت په پرتله به 6 کال شاوخوا زر کسه په دې میاست کې د مدیترانې په بحیرې کې ډوب سي.
د مهاجرت د نړیوال ادارې دغه چارواکي وایي یو دلیل چې ولې دومره زیات خلک د مدیترانې په بحیرې کې په دې وخت کې وژل کېږي دا دی چې پناهغښتونکي په خراب هوا کې سفر کوي او بلدا چې د بهر د اوبو وضعیت ته هم پام نه کوي چې په دې موده کې ډیر خطرناک وي. ځینې کسان چې ژوندۍ پاتې شوي ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې قاچاقبران په زور خلک مجبور کوي چې په وړو ربړي کښتیو کې کینی. په دې کښتیو کې دومره ډیر کسان سپریږي چې د اوبو په منځ کې کله چې څپې راشي کښتۍ د اوبو نه ډکیږي او په اوبو کې ډوبېږي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې ویانت لیونارد ډبل یو ځل بیا:
Migrants assuming and paying in the hope and expectation that they'll get a decent passage across the Mediterranean.
پناهغښتونکو ته دا فکر او هیله ورکول کیږي چې د مدیترانې د بحیرې نه په اسانۍ او بغیر له کوم خطر نه تیر سي. خو کله چې هغوی د سمندر غاړې ته راسي او ربړي کښتۍ وګوري، بل لار ورته نه وي پاتې. هغوی په پیاده ګرځېدو دومره ستړي سي وي چې د بیرته تک شیمه پکښې نه وي، او په همدې کښتیو کښې د سفر کولو لپاره زړه ښه کوي چې د مرګ خطر لري. د دې نه معلومیږي چې دغه شان وضعیت ډیر خطرناک دی.
ډول وایي ډیر لږ داسې پناهغښتونکي دي چې په دې خطرناک سفر کې ځانونه تر ایټالیا پورې رسوي. ملګري ملتونه وایي دغه خلک په دې خاطر اروپایي هیوادونو ته ځي چې ښه ژوند ولري او خپل کورنیو ته پیسې ولیږي. خو ستونزه دا ده چې د اکثرو پناهغښتونکو په ځانګړي ډول هغوی چې د ګامبیا، نایجیریا، سینګال، مالی او یا د لویدیځ افریقا د نورو هیوادونو نه اروپا ته ځي، د پناهغښتنې عریضې نه قبلیږي. دوی ته اقتصادي مهاجر یا پناهغښتونکي ویل کېږي. هغوی مجبوره کېږي چې ځانونه د اروپا په کوم هیواد کې پټ کړي او یا به د حکومتونو لخوا بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
وروسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې د داعش د حضور په اړه اندېښنې څرګندې سوې، د دفاع وزارت وایي چې په شمال کې د داعش حضور یوازې رسنیز بحث دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنیش ټینګار کوي چې دولتي ځواکونه کله هم په شمال کې د داعش تر بیرغ لاندې له جنګیالیو سره نه دي مخ سوي. په ملي شورا کې د خلکو ځینې استازي بیا وایي چې داعش ورځ تر بلې د خپل حضور لمنې پراخوي او د هیواد د شمال په ځینو سیمو کې یې هم فعالیتونه لیدل سوي دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
هغه ډله چې یو وخت یې په افغانستان کې حضور ردېده، اوس یې تر شماله د فعالیتونو په غځېدو اندېښنې څرګندېږي. کومه موضوع چې دفاع وزارت یې یوازې د بحث تر کچې بولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو شمالي ولایتونو کې که څه هم د داعش د حضور په اړه بحث کېږي، خو افغان ځواکونه هلته د داعش جنګیالیو سره نه دي مخ شوي. هغه په دې باور دی چې د افغان حکومت پر وړاندې جنګېدونکي ډلې په بېلابېلو نومونو فعالیت کوي.
شکل سازماندهی شده ایش ما تا حال موږ د هیواد په شمال کې تر اوسه په سازماندهي شکل له داسې څه سره نه یو مخ شوي چې هلته دې د داعش تر بیرغ او نښان لاندې زموږ پر وړاندې تخریبي عمل ترسره سي. که څه هم په ځینو ولایتونو کې په دې اړه څه ویل سوي، خو دا تر اوسه د اطلاعاتو او رسنیو د بحث تر کچې دی.
دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونه د هرې هغې ډلې په وړاندې جنګیږي چې د نورو هیوادونو په نیابت جنګیږي او په افغانستان کې تروریستي اعمال ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د شمال په ځینو ولایتونو، فاریاب، سرپل، جوزجان او بدخشان کې د داعش د حضور په اړه د ملي شورا د ځینو غړو اندېښنو تر څنګ د جمهور رئیس لومړي مرستیال هم خبرداری ورکړی دی. تیره میلادي میاشت جنرال عبدالرشید دوستم وویل داسې اطلاعات ترلاسه کړي چې داعش د بادغیس له لارې د هیواد په شمال لویدیځ او د بدخشان له لارې د افغانستان په شمال ختیځ کې د مشکېدو هڅه کوي. د دې تر څنګ په شمال کې ځینو نورو چارواکو د هغې له ډلې د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور په هغه ولایت کې د داعش حضور تایید کړی او په شمال کې یې د دې ډلې د حضور په پراخېدو اندېښنه ښودلې ده. پولیسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی فتح الله قیصری وایي په شمال کې ورځ تر بلې د داعش فعالیتونه ډیریږي او نور مخالفین د دې ډلې سره په یو ځای کې دودي.
حضور داعش به مراتب د شمال روز به روز
په شمال کې د داعش حضور ورځ په ورځ زیاتیږي او زیات شوی. ترڅنګ هغه طالبان چې په خلکو یې ظلم کړی او یا یې پخوانی رول نشته د داعش ترڅنګ ولاړ دي. دا د داعش خلک دي. زه سل په سلو کې تاییدوم چې هلته په شمال کې هر ورځ د داعش حضور زیاتیږي.
داعش روز به روز نفوذ زیات شي درایسته.
که څه هم دفاع وزارت راتلونکې میاشت د خاص چمتووالي او د تازه عملیاتو خبره کوي، خو ځینې کارپوهان او د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د داعش ټوله هڅه شمال کې مشکېدل دي. له دې وړاندې ویل شوي دا ډله د شمال له لارې منځنۍ اسیا ته د رسېدو هدف لري چې روسي، تاجکستاني او قزاقي چارواکو وار له مخه په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. او اوس په مکړی دی رپورټ. د پکتیکا خلک په ځنګړی ډول ځوانان د لوړ ولوار لکباله لستونزو کړیږي. دوی له دولت او قومي مشرانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. نور تفصيل د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې ووري.
د افغانستان د نورو سیمو په څیر د پکتیکا په زیاتره سیمو کې هم جګ ولور هغه اجتماعي ستونزې یادېږي چې ځوانانو د زده کړو او د هغوی د نور پرمختګ پر وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی. د دې ولایت د اکثره خلکو اقتصادي وضعیت کمزوری دی. د ولور پوره کولو لپاره ځوانان اړ دي چې بهرنیو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې ووځي او کلونه کلونه د مسافرۍ سختۍ په ځان ومني.
زموږ زیاتره ځوانان د ولور د جګوالي له امله بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي او یا هم تر ډېرې د خپل عمر تر ډېرو اوږدو کلونو پورې بې واده او بې کوشته پاتې کیږي. زموږ په سیمه کې تقریبا ولور د اتلک افغانۍ پورې رسیږي.
همدارنګه د کتونکو په وینا د لپاره چې زوم د خسرګنۍ او یا د نورو خلکو له پیغور سره مخ نشي په ځینو مواردو کې د ولور لپاره د پیسو پوره کولو په خاطر د جنایي جرمونو مرتکب هم ګرځي. په ورته وخت کې د پکتیکا د ښځو چارو رئیس بیبي هوا خوشیوال وایي چې د جګ ولور دغه ناوړه کلتور پر ځوانانو سربیره د نجونو هغه امیدونه هم وژني چې د خپل نوي ژوند په اړه یې لري.
چون وضعیت اقتصادی تمام مردم
په داسې حال کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، نه یوازې د ولور پیسې نشي پوره کولای بلکې د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې هم په ډیر مشکل سره رفع کوي. له همدې کبله ډیر نجونه د خپل عمر په ټاکلي وخت نه وادیږي او د پلار په کور پاتې کیږي.
وخت شوهر دادنشان میشه د او وخت زمينه برازي او مساعد نمیشه.
د پکتیکا په ځینو سیمو کې د قومي جوړښتونو پر اساس نسبی کم ولور ټاکل شوی چې له امله یې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو پر اوږو د ولور درون بوج تر یوه بریده راکم شوی. مرکز کرنه سراوزه او یوسف خیل د پکتیکا هغه سیمې دي چې د ولور او په ودونو کې د اضافي لګښتونو د مخنیوي لپاره پکې اصلاحي شوراګانې جوړې شوې دي. جمیل غور د مرکز کرنه د اصلاحي شورا مشر دی.
د ولورو د رواجونو مسله هم داسې لاین هله پات شوی ده. زموږ ځوانان د افغانستان شرایطو سره سم بیکاره شوي دي، بېوزګاره شوي دي، چا به هندوستان ته مخه کوله، چا پاکستان ته، چا ایران ته، چا سعودي ته. د یو ولور د ګټلو دپاره به لس کاله او شل کاله ورې ورک ځواني به یې ورې ختمه کړې وه. دلته به سراتو بیا به دومره پیسې راوړې وي چې په کته د واده لکه هغه کې سرته ورسي. خوشبختانه اوس داسې کار شوی دی چې غریبانو پوس کې پردي درې لکه څلور لکه روپۍ یو غریب کولای شي خپل زوی نامزاد کړي.
دینی عالم او د پکتیکا د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالله د ولور په نوم د پیسو اخیستل ورکول له اسلامي احکامو سره په ټکر کې عمل بولي. د هغه په وینا اسلام یوازې د مهر پر ورکړې حکم کړی دی.
او یو هغه مهر د سیاغه حق دی زنانه جوړیږي، هغه حق دی زوجی جوړیږي. دغه مهر کم اندازه لس درهم ده او پورت اندازه معلومه نه ده. پاته سو ولور او دا پورت دغه اخستل روا دی. پاته سو دغه ولور سی دا مروج ولور ده، سی دا زموږ تاسو په ټولنه کې رواج ده. دا ولور صحیح نه ده او د اسلام شریعت کې کوم ثبوت نه لري.
که څه هم د ځوانانو د حقونو مبارزین په دې برخه کې پوره هلې ځلې کوي، خو باور دا ده چې قومي سپینګیري او مشران د قومي جوړښتونو پر اساس د ولور لپاره د مناسبې اندازې په ټاکلو کې مهم رول لوبولی شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د جمهوری غوښتونکو د ګوند دوه سرسخت محافظه کار غړي سناتور جیف سیشن او مایم پام پیو د لوی څارندوال او د سی آی اې د نوي رئیس په توګه وګمارل. په واشنگټن کې به د امریکا ژغ د خبریال د رپورټ مهم ټکي سید سلیمان شاه تاسو ته واوروي.
د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له ډیرو مشورو وروسته د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د متحده ایالاتو د سنات د مجلس غړی سناتور جیف سیشن د لوی څارنوال په توګه او د کانګرس غړی مایک پامپیوی د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا د سی آی اې د نوي رئیس په توګه نومولی دي. ښاغلی پامپیو او ښاغلی سیشن دواړه پیژندل شوي محافظه کاران دي او د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په دوران کې نه یوازې دا چې ښاغلی ټرمپ ته مشورې ورکولې، ان له شورونو سره کلک ولاړو او د هغه ملاتړ یې کوو. پامپیو چې په کانګرس کې د کنساس د ایالت استازی دی، په 2010 میلادي کال کې د جمهوري غوښتونکو د ټی پارټي په نامه د یوې سرسخت محافظه کار ډلې په استازیتوب د کانګرس انتخابات وګټل. ډونالډ ټرمپ به تقاعد ډګر جنرال مایک فلین د ملي امنیت د شورا د مشاور په توګه ونومو. لوی څارنوال او د سی آی اې رئیسان د جمهور رئیس د ثوابدید له مخې ټاکل کیږي. که څه هم چې دا وخت د کانګرس یا د استازو د مجلس بشپړ کنټرول د جمهوري غوښتونکو د ګوند په لاس کې دی، خو مخکې له دې چې منظور شي توقع کیږي چې د کانګرس غړي به د استماعي غونډو په دوران کې له نامزد لوی څارنوال او د سی آی اې له نوي نامزد رئیس نه سختې پوښتنې وکړي. په ځانګړې توګه له جیف سیشن نه چې هغه تقریبا 10 کاله مخکې د فدرالي محکمې د قاضي په توګه نامزد شو، نو له دې عمله پرې ډېر سخت انتقادونه وشو کله چې د کنساس د ایالت لوی څارنوالو یو ځلې داسې تفسیر کړې وې چې د نژادي تعصب بویورنه راته. سیشن انکار کوي او وایي چې دغه خبره سمه نه وه، خو یو شمېر پخواني ملګري وایي چې هغه به د ټوقې په توګه د کو کلوکس کلان نوم اخیسته. دغه ډله په امریکا کې د سپین پوستانو ډله ده چې په نژادي برتري باندې عقیده لري. وروسته سیشن له خپلې نامزدۍ نه صرف نظر وکړو او د کنساس د ایالت د لوی څارنوال په توګه د 1979 میلادي کال پورې خپله دنده سرته ورسوله او بیا ځان کانګرس ته کاندید کړ. ښاغلی ټرمپ د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل، پامپیو به د سی آی اے یو پرعزمه او بااستعداده مشري. پامپیو چې 25 کلن دی، په 1980 میلادي کال کې د امریکا د ویسټ پوینټ له نظامي پوهنتون نه فارغ شو او د امریکا د سواره پوځ په قطعاتو کې وظیفه سرته ورسوله او له تقاعد نه وروسته ځان کانګرس ته کاندید کړ. نوموړی دا وخت د استازو د مجلس د استخباراتو د منتخبې دایمي کمیټې غړی دی او د منتخب جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس یو نږدې ملګری او انډیوال دی. پامپیو له ایران سره د امریکا او لویدیځو قدرتونو د اټومي پروګرام د موافقې د لاسلیک کولو کلک مخالف و. د سی آی اے یو پخوانی رئیس مایکل هیډن د جمعې پورې د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې پامپیو د هغه په وینا یو جدي شخص دی، مهمې موضوعګانې په غور او زیر مطالعه کوي. د ملي امنیت نوی مشاور مایک فلین هم د ښاغلي ټرمپ یو نږدې انډیوال دی چې د جمهوري ریاست انتخاباتو پر مهال به ورته د امنیتي موضوعاتو په اړه سلا مشورې ورکولې. او 50 کلن مایک فلین یو سابق قدر پوځي افسر دی او د ویتنام په جنگ کې جنگیدلی دی. 4 کاله د امریکا د پوځ د نظامي استخباراتو په څنګه کار کړی دی. جمهور رئیس باراک اوباما هغه د نظامي استخباراتو د ادارې د رئیس په توګه باندې مقرر کړی و، خو له 2 کلونو وظیفه سرته رسولو وروسته استعفا وکړه. ویل کیږي چې د خرابې کارکردګۍ او بې کفایتۍ له امله مجبور شو چې استعفا وکړي. هغه ټرمپ ته د خارجي سیاست په برخه کې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې مشورې ورکولې. پر فلین باندې هغه وخت په مطبوعاتو کې ډېر سخت انتقادونه وشو چې مسکو ته سفر وکړ او د روسیې په دولتي تلویزیون آرټي کې د یو ژوندۍ تلویزیونی پروګرام په دوران کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څنګ ته راښکاره شو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. په لنډ وخت کې به د خبرونه پیل سي. نسرین محمود عزیزی او هاشم حبیبزاده په سټوډیو کې حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.